کړی د وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ټول په تیرو څو میاشتو کې د ملي عواید د کموالي او نړیوال ټولنې په مرسته کې د ځنډ له امله له یو شمېر ستونزو سره مخامخ و. ښاغلی جیلانی د 25 میلیون ډالرو نورې مرستې یادونه هم وکړه چی په نږدې راتلونکي به ترلاسه کړي.
به ما 75 میلیون ډالر
موږ ته 15 میلیون ډالر مرسته رسیدلې ده چې په دې بودیجه کې به مصرف شي او په نږدې راتلونکي به 25 میلیون ډالر نور مرسته هم ترلاسه کړو چې مجموعا 100 میلیون ډالر ته رسیږي او له دې پیسو څخه به په دې او انکشافي بودیجه کې کار واخیستل شي.
د نوموړي په وینا له دې سره به د دوی مالی ستونزې تر ډیره هوار شي. د بلخ د کرنی ریاست چارواکي وای په دغه ولایت کې د تیلي نباتاتو د وزارت د چړولو په هدف 15 ورځنی کانفرنس جوړ شوی دی. د دې ولایت د کرنی ریاست مشر کاتب شمس نن ازادي راډیو ته وویل په دغه کانفرنس کې چې د یو ان ډی پی مرستندوی موسی له خوا جوړ شوی د ایران او تاجکستان د کرنی د برخي متخصصینو هم ګډون درلودي. ښاغلی شمس وویل دی غواړي چې په افغانستان کې د تیلي نباتاتو د اوسنی وضعیت په اړه څېړنه وکړي او معلومه کړي چې د افغانستان په کوم ولایتونو کې د تیلي نباتاتو د کښت او ودې لپاره زمينه برابر ده. د ښاغلی شمس په خبره په دغه کانفرنس کې چې نن یې درې مورز ده بزګر ته د تیلي نباتاتو د کښت او روزنې په برخه کې زده کړې هم ورکول کېږي. چارواکي وایي د دیارلس کلونو په ترڅ کې په بلخ ولایت کې د زغرو کنزلو او پنبې څخه تیل ترلاسه کېده خو سږ کال د نباتي تیلو اندازه د تیر کال په پرتله 25% ډېره شوې ده. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اتزاخي موادو بیې د پاکستاني اوړو یو عمومي بوجي 1250 افغانۍ، یو درې نیم منی بوجی ورجه 2200 افغانۍ، یو 50 کیلووی بوجی بوره 1200 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1210 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغانۍ، یو لیتر پټرول 70 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 15 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او نوې پوله، یو یورو 2 افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پوند 1 نوې افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 15 پېټه پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1508 پېټه افغانۍ.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره پروګرام کې د افغانستان له لوی درستی سره مرکه وري، خو لومړی د انصاف پلټه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضری په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د درویش کلن صبري اندر ستونزې چېډو چې وايي یو کال د مخه د کابل په انتون د حقوق او سیاسي علوم له پانځي څخه فارغه شوې ده. صبري وايي د یو کال په موده کې څو ځلې ستر محکمې ته مراجعه کړي تر څو د قضایي ستاش په دورو کې شامل شي، خو ستر محکمې ورته ویل دي چې دا معلوله ده او د شاملې دو حق نه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبري اندر یم د حقوق او سیاسي علوم د په هانځي فارغ التحصیل البته کابل پنتون.
مشکل هم څه ده؟
کله چې ما تیر کال په 15 تاریخ د هود په میاشت کې د استاج قضایي کورس ته مراجعه وکړه، هغوی زما له شمولیت په امتحان کې ممانعت وکړه. په دې خاطر ممانعت وکړه چې معلول او مایوبې نست کولای په پروسه کې ګډون وکړي. په جواب کې مزل هغه چې ما غوښتل چې ولې زنه سم کولای سید زما معلول یم، اما ما فاکولټه څلور کال ویلې مکتب مولې کانکور کې ما ډېر کې نمرې اخستلې دي زوالې نسم کولای. بیا دې ماته په یو ماده د قانون استناد وکوسي هغه اشخاص په دایمي معلولیتونو سیمانی اجرا دي وظیفې سي هغه نس کولای په دې پروسه کې ګډون وکي. که پام وکړي د ماده قانون ته د دوم قسمت سیده د اول قسمت بیرته ا محدودیت رافقوی مانی
د ماده د قانون څنګه ده؟
ماده د قانون داسې وایي هغه اشخاص په ساري امراض او دایمي معلولیتو چې وظیفې مانی سي انا سکاله دې پروسه کې ګډون وکړم.
تاسو معلولیت
څه؟ ما معلولیت په خو باندې زمایو به یم دراج د ماستر کې کامل نیونی او غوونه می اوري او درک هم په ډیر ښه شکل لره. ما ډېر فوق العاده کړی
دې ماستر کې استدلال کوي. حقوق په پانځه تاسو ولې وزید
ماستر استدلال کوي چې په شریعت کې فقط دوه سترګې او غغ که څوک ونه اوریدل سي هغه قاضي نشي کېدلی. دوی دا ماده د ما په حال کې ډېره وسیع تفسیر کړه.
تاسو ستره محکمې ته مراجعه کړو؟
بیا زه ستره محکمې ته پوهان صاحب ته د یو بل شخص په واسطه ما مراجعه وکړه. پوهان صاحب ماته احکام راکړو.
پخوانی قاضي
القضات. پخوانی قاضي القضات کله چې هغه ماته احکام راکړو پروسې ته شامل سوم. پروسیجر تای سو. اته بلاخره بعد لا تنه میاسي ما بشپا ورس درس ول مطالبه میکوله. اته نه میاسي ورس زواره لم په درلسم دي اقرب سماته د امتحان کارت راکې زما دام سپه امتحان ترسم ما ته دل و خود نه میتونی معلول مایوب ستی ته نه سه کوله بده پروسه کې ګډون وکې ته تا نه بلاک لیست تلې کله به زال ډیر وقتن ز ډیر خفاسولم سینه دا دولت یو سی وکولای سی کاش کې ما منافع شخصي و کله سی کزي فرد وای خو ما بل دي چ انصراف کړی و په هر دیش کاسو کې یو کاش معلول مایوب مغلرو اغه خصوصا کز ول پاره په څمر تعلیم زمينه ماته سخت شرایط کې برابر سوي ده پیانو کله سي دغه احکام په سار باندې د دې لپاره امتحان چروي ستل سم دلته څو مورد نقص سوي دي یو خو تبي سوي دي ما پیسې کې بل دي ما کرامت دلته تر سوال لاندې تللی ده نه تنها دي ما بلکې د افغانستان د هر معلول وګړي او د هر خزي حیثیت ته صدمه رسیدلې او دغه پیسې کې تبي سوي ده او د دې کرامت تر په لاندې
وز غوښتنم څه ده
د ما غوښتنې جمهور رئیس دا ده سيزر تر زره د ما غاغواوري په دې موضوع ته رسیدګي وکي نه تنها دي ما پیسې کې دا موضوع کاش کې د ما خواسته شخصي وای ز عام منافع غواړم او بل یو شی سپاته ډیر جالب ده کله سی پوهان صاحب استعفا ورکړی لې امکان راوستم چې دا خپل د قانون یو نقص ده کله سی پوهان صاحب
یعنی تاسو د پخوانی قاضي القضات احکام لری
احکام زلرم اصلي دې سره ده احکام زلرم پوهان صاحب ماته شمولیت اجازه کړ کله سی پوهان صاحب وړل ولې زلې امکان راوستم کچې قانوني مبنا ولې په منی پروسیجر تای کو ولې به ماته د حقوقو د فاکولټي ویلو اجازه راکړه څلور کاله په ما باندې ولې به د قضا ترن ولې رښتې ویلو ماته ولې اجازه راکړه ترالس دا هیڅ شرعي مبنا نه لري قانوني بنسټ نه لري
موږ د صبرې اندر ستونزه د دې په حضور کې د ولسمشر لوایان نظیف الله سالارزی سره طرح کړه سالارزی صاحب تاسو به دوی دا خبره واورئ چې دا خپل د مشکل تاسو ته وي مهرباني وکړئ
بسم الله الرحمن الرحیم صبری اندړ یم د حقوق او سیاسي علومو د پانځي څخه تیر کال په 1992 کال کې څخه فارغ شوی ما فعلاً هم د حقوقي زده کړو خپلواک ملي مرکز کې زده کوم کیم او زه کله چې تیر کال په د هوت په میاس کې په 15 تاریخ ما د قضا علي کورس ته د سټاج د شمولیت لپاره مراجعه وکړه په هغه تاریخ ما ته دغه د رهبری لخوا ما ته جواب راکړ سو ته ما یو بای او معلول نه سې کولای من هیڅ د قاضي په دې پروسه کې اشتراک وکړي به ما ورته لیستاس استدلال او منطق څه د پدې ساکه دوی برته ما ته راته ولې سپاساست ماده قانون د طرز تشکیل صلاحیت محاکم ته نشه کولای په دې برنامه کې ګډون وکړي مرتله ماده هم چې دوی ما سر بس کو رئیس یو څول مابل څورتویل په نتیجه کې خادمه رئیس السنا قانون کې داس مرته نه قانون کې داس په نتیجه کې سکه موږ وکتل په قانون کې د ما خبر څه قوا او سمه ولا ما ورته اول خو همدا ماده د لانه نه ده ځکه موږ پیګو چې هر نوع طبي امتیاز د افغانستان د ټولو وګړو په منځ کې ممنوع ده په اساس د قانون اساسي دي چې د قوانینو مور ده او پر اساس د قوانینو کې قرار لري منند او بل په اعلامیه جهاني حقوق بشر کې په نړیوال اسلامي اعلامیه کې هر نوع طبي بشر د وګړو ترمنځ منند ده اما ما ته جواب راکړ سوی ده او کزه چې یو شخص و سمه زبل دي چې انصراف کم شاته وسم د ما غوښتنه شخصي نه دي زه غواړم د هر معلول د هر افغان خزي غږ او چت کم او دغه ماده است په باندې تطبیق ورنه د زکه کچیر موږ مجله الاحکام ته مراجعه وکړو سیاق مجله
بلانډه توګه لانډه توګه تاسو خبرو کې
میره باندې یو مراجعه کو په غو کې ویل سوي دي وای هغه کس قاضي نس کېدلای سی بستر ګو روند او په غو کو کړي درال سی د ماستر کې کاملا نويني او کنه می اوري کزه چیر قاضي سما ابلاغ کولای سما سما کولای سما او طرفان دي دوا هم کتل سم دا ماده اصلا د ما په حال باندې تطبیق ورنه ده زرا جمهور څخه غواړم چې د ما غاغ ووري نتن زد ما غا خپل شخصي غاغ نه د زغورم د عامه منافع خاطر و جنگيغه مبارزه وکم زغورم سي ار زر تر زر تاسو د ما غاغ رئیس جمهور ته ورسوي
او ډیر ښه سالارزي سب د دوی په ځواب کې تاسو څه وایي
مننه د خور په ځواب کې زبایت په لومړي سر کې ما چې د افغانستان د جمهور رئیس د افغانستان د خزو د حقونو د دفاع کاملا یو غټ حامید او تاسو به دا تیر ورځ اوریدلې چې په کومه کچه چې په افغانستان کې خزي په سیاسي برخه کې ګډون لري هغه د جمهور رئیس لپاره د فعلاً د منلو وړ نه دي او دا باید د دننه حمله سیاسي د خور په جواب کې باید ووایم چې تاسو نظر ما کاملا واورېدو، اواز دم جمهور رئیس ته انتقال شي او هر هغه اداره چې تاسو ته دا ممانعت رامنځته کړی دی هغه باید په دې قانع کننده دلیل تاسو ته ولري، کوی نه لري باید تاسو ته دا موقع درکړ شي چې تاسو خپل تحصیلات لا نور هم په مخ کې ویسئ.
بلې سلار ځای تاسو ما سره څه تعهد کوئ؟
دا کوم باس چې تاسو رامنځته کړی دی زه تاسو وایم چې باید تاسو دغه فرصت درکړي. تاسو ته همدې برنامه کې باید هر دغه ادارې چارواکي باید تاسو سره کښېني که تاسو قناعت کوئ در د قانون په اساس درکولی شي که نه شي درکولی باید تاسو ته فرصت درکړ شي چې تاسو خپل تحصیلات په مخ کې ویسئ.
او دا امتحان خو د پنج شنبې په ورځ امتحان دوام که دا امتحان چېرته تیر سي او زه له دې امتحان چې پاس پاته سم او زه د غواړم یو بل شي غوښتنم تاسو چې لرم زه یو شخص یم زه غواړم چې دې مادې سره داسې مبارزه وسي سپاینده کې که د ما بغوندي کسان د ادارې ته مراجعه وکړي هغه له مشکل سره مخ نه سي ځکه زه دوه وارې په ډېر د ما شخصیت ته دومره توهین سوی ده په ډېر بد شکل زه له هغې ادارې چې راایستلی سوی یم د زړا په حالت کې چې اصلا دا ما ته تحمل وړ نه ده. نجیب الله اکبري ما ته شخصا خپله ویلي وایي ما ماده نیستم که امرای ارارکاس گپ زنم ز ارارکاس یا با سید از مالو لیم ادی مال افغانستان چی باسی دی دی ما حق ما تنرا کوی دا دی ما زل لخپل طول مدنی حقوق چی استفاده کوما
تاسو یو چې متوجه اوسئ چې د نوي حکومت او ادارې تعهد او ژمنه دا ده چې دا اداره به یوازې او یوازې د افغانستان د خلکو په خدمت کې اوسیږي او دا تاسو ته اطمینان درکول کیږي چې دا نوی حکومت هغه وسیله ده چې د افغانستان د خلکو ارمانونه پکې خپل اصلي ځای ته ورسیږي. چون زه په دې برخه کې کارپوه نه یم ولې دونه زده ویلی شم چې دغه زمینه زه تاسو ته برابرولی شم چې تاسو څوک چې مسؤولین دي هغو سره کښېنئ نیغ په نیغه باندې او ما ویل چې باید هغه د قانوني لحاظ نه تاسو ته باید قناعت درکړ شي یا هم باید تاسو ته موقع درکړ شي چې تاسو
بله سلار زای صاحب زو بل غختنم لره جمهور څخه لرم کچیر ماته دی قضا کی اجازه ول خو به اجازه راکې کچیر ماته اجازه رانه کی نو دا دولت باید ما پیسې کی توجه کی ماته باید ما اډیقل ماته باید داس یو جای جیره کی زو کولای سم بدالت کی خپل تحصیلات میکړی لغه سند چیز په معتبره شکل استفاده او ګټه واخلم.
دا بم تاسو اوریدلی چې جمهور رئیس ویل چې او دا تعهد کړی دی چې دا بل نمرنه جمهور رئیس چې د افغانستان سره محکمه ته یو خزه معرفي کی ول باید خزه چې معرفي کیږي هغه معیارونه چې ضرورت دی ورته دا هغه معیارونه په اساس باندې به دا خزه د افغانستان سره محکمه ته معرفي شي او ولسمشر هم د پخوا کې داشمنه او تعهد لري چې هغه خزه چې په قضا او په عدلي او قضایي برخه کې په افغانستان کې کار کوي په هغو باندې لا ډېرې پانګونې شي.
سلارزی صاحب کور ودان ژوندی اوسئ مهرباني حتما موږ به دا مسله تعقیب کو او تاسو همکارۍ نه بیا هم ډېره مننه.
تاسو یو کار وکړئ چې ما ته فقط دغه جزئیات راوستوئ چې زه پېښوم دا کار په کوم ځای کېدی چې موږ تعقیب کړو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره د دغه ټلیفوني شمېرې له لارې د شنبې او یک شنبې په ورځو شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمېره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دې پروگرام کې د افغانستان د پوځ لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی زموږ د پروگرام میلمه ده. کریمی صاحب محترم ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. سو پروگرام له
تاسو نه هم مننه او د تاسو لاله رټول اوریدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیله وړاندې کوم او په افغانستان کې د سولې او ثبات په هیله ستاسو په خدمت کې.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف ستاسو په بلنه افغانستان ته راغی اونۍ مخکې له تاسو سره خبرې درلودلې. په کومو مسایلو مو مهمو مسایلو باندې مو خبرې وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ټولو هیوادوالو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو خپله په دې ښه پوهیږئ چې د سولې لپاره د جنگ او په اصطلاح مصالحه مبارزه یوازنۍ د صلح لار نه ده. موږ باید همیشه په دې تپو تلاش کې وو په ټولو قدمو کې چې د سولې لپاره د سولې راوستو لپاره د جنگ نه بغیر نورې لارې هم باید ولټوو. چغې جملې نه یوه هم دا ده چې موږ باید خپل ګاونډي هیواد پاکستان د نظامی پوزونو سره باید خپل اړیکی وساتو. اگر چې دا اړیکی د درې اړخیز کمیټه په شکل کې له 2003 کال نه تر نن پورې دوام کړی، ولی متاسفانه چې په مختلفو وختونو کې همیشه مونږ هغه هدف چې درلودمو دغه نه منحرف شوی. یو وخت کې ډیر سره نږدې شوی، بیا یو حادثه یو پیښه شوي چې هغه بایستې دې شوی چې مونږ یې بېرته سره لرې کړي یو وقفه راغلي.
په دغې لیدنه کې جنرال صاحب محترم راحل شریف صاحب څومره قانع شو چې بالاخره ستاسو
نو ارزو کوم مونږ خپلو هلو هڅو ته همیشه دوام ورکړی. په پخواني حکومت کې هم په مجموع کې پالیسي دا وه چې مونږ باید صلح ته کوشش وکړو، او په اوسني حکومت کې د جلالت ما محترم ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی خاصه هیله داده چې بیله جنگه مونږ وطن ته سوله راولو. په دې کې یو هدایت دا و چې زه د خپلو ګاونډي هېواد نظامیانو سره خپلې اړیکې وساتم. همغه و چې ما راحیل شریف د دویم وار لپاره دلته دعوت کړو او د سره مو خبرې وکړې، او خبرې طبیعي دا وې چې مونږ غټ مشکل چې دی په طول د سرحد کې دی، او دا سرحد هم داسې یو سرحد دی چې ډیر مشکل دی چې دا کنټرول شي، یا د دوی لخوا یا د مونږ لخوا، ځکه ډیر اوږد سرحد دی او اراضي هم داسې اراضي ده چې ډیره اصحاب العبور مشکله، یعنی کنټرول د پرسونل او د افرادو په واسطه سر ته سر ناممکن دی. نو دلته یوازینۍ لار دا ده چې زموږ په منځ کې یو تفاهم موجود وي. که چیرې مونږ په کومه سیمه کې عملیات کوو، کوم فعالیت کوو، دوی باید خبر وی، او دوی مقابل لرینه زمونږ عملیات حمایت کی، او که دوی عملیات کوي باید مونږ خبر کی چې مونږ په عین ساحه کې لاس تدابیر ونیسو چې دوی ته مومد واقع شي او دښمن په اصلاح دو طرفه ضربه وویني. غیر له غنا مثلا استخباراتي معلومات سره شریک کو د دښمن پاکله په سیمه کې، او د دې لپاره بعضی تدابیر وسنجو چې د نړیوال خبر اړیکې سره نږدې شي، سرحدي قومندانان په وخت او زمان سره یو بل سره تفاهم وکړی شي، د کوم مشکل که پیدا کیږي بله د خبره غټه شي، نور مراجعو ته ورسیږي په ساحه کې په محل کې یو بل سره حل کی، او د دې رابطو د ټینګښت لپاره په مختلفو کټګوریو کې باید موږ ملاقاتونه ولرو، یو بل سره تماس ولرو. نو په دې حساب عمومي خبره عمومي په خبرې په دې چوکاټ کې شوي. بیا نو هغه کومه پالیسي چې زموږ دولت حکومت او یا مشخص وایم جناب رئیس جمهور کومه مشخصه طرحه یا هدایت کړی هغه دا چې مونږ باید په احتیاط سره قدم واخلو، او په مختلفو مراحلو کې اوسو، د دوی نیت وګورو، او دا د اعتماد سازی لپاره مونږ تدابیر ونیسو چې هغې جملې نه مونږ په کوتاه مدت کې د یوې میاشتې په موده کې مونږ څو کارونه کوو. اول دا دی چې مونږ په تورخم کې پخوا یو مرکز هماهنګي درلودو چې بیا کله چې امریکایان له سیمې نه ووتل وتړل شو، دوی هم لاړل مونږ هم لاړو. مونږ اوس کوشش کوو چې بیرته هغه احیا کړو، او په حقیقت کې سبا زموږ حیاتان د دوی حیات او زموږ حیات هلته ځي خبرې کوي، غواړو چې دا مرکز بیرته احیای مجدد کړو، روابط ولرو، هملته ناسته ولاړه ولرو، یو بل سره معلومات شریکو، او که چیرې کوم سوی تفاهم کوم ځای کې پیدا کیږي دوی د حل لاره ولټوي او یوه قدمه پورته ته خبر ورکړي. یو دا مسله. بله خبره دا ده چې دوی زموږ پخوا یو حیات دعوت کړی و، چاته زه هم پکې وم چې کراچۍ ته د دوی یو نظامي نمایشګاه د هغې ته لاړ شو، ولې چون زه ډېر مصروف یم په دې ورځو کې نشم کولی چې هلته لاړ شم. یو حیات زموږ بلته لاړ شي د حسن نیت په نامه چې هلته اشتراک وکړي، او دوی ته دا معلومه شي چې مونږ غواړو دا روابط ټینګ کړو. او په آینده کې به نور هم خبرې کیږي. مثال که چیرې مونږ ته دا ثابته شوه چې په اخلاص یو بل سره لاس ورکو، په اخلاص سره مخته ځو، په آینده کې به مثلا بعضی بورسونه کورسونه تعلیم و تربیت دو طرفه تګ را تګ دې خبرو ته به انکشاف وکړي.
جناب صاحب محترم، په افغانستان کې ډیری حملې هم چې کیږي له تحقیقات وروسته دا ثابتېږي چې د حملې پلان له پاکستانه شوی دی، یا په سرحدي سیمونه چې لږې دغوی له خاورې نه حملې کیږي ډیری افغان چارواکي پاکستان ملامتوي. دا موضوع تر کومه پورې له هغوی سره مطرح
کړئ؟ دا چې دا خو واضح ده، ټولو ته معلومه ده، نن ورځ نه ده، 15 کاله نه، حتی له پخوانه ټول په دې پوهېږي چې مثلا دغه فرهنګ د مدرسې او په مدرسه کې په یوز دي کې چې دیني زده کړې څوک وکړي، مثلا نظامیګیري هلته زده کوي، دا ټول ته ثابته ده. او دا نن ورځ په خپل پاکستان له دینه متضرر شوی دی. دوی هم په دې پویدلی دي چې دغه فرهنګ او کلتور او د ایدیالوژیکی جنگ د هیڅ په ګټه هم نه دی او دوی د چا پروا هم نه لري، د خپل خاص ایدیالوژي لري، دوی د هیڅ سرحد هم نه پیژني. نو هغې ته خو ضرورت نشته چې موږ په هغې باندې خبرې وکړو چې فلانی هلته دی یا فلانی ګروپ هلته دی څه کوي. په دې اخر وختو کې زمونږ بعض اختلافات چې ډیر وخت را پیدا کیدل هغه به په دې و چې دوی به یې دا کولی چې د پاکستان ضد عناصر د افغانستان له خاورې نه کوي، په دوی باندې حمله کوي. او طبیعي زمونږ خو همیشه موضع او موقف هم روښانه دی، او زمونږ موقف په اصطلاح څرګند په دې دی چې هغه سابقه لري، اسناد لرو، هر څه موجود دي. اما اوس دوی په دې پوهېدلی دي چې دوی هم متضرره کېږي، دي همدغه مدرسونه چې هلته تربیه شوي دي دوی هم متضرره کېږي. دوی هم دې ته آماده دي چې موږ یو تفاهم ولرو. البته راغلو په سرحد کې په اکثره ځایونو کې دا رضیې رښتیا هم دومره پیچلي ده چې سړی په دې نه پوهېږي چې دا پاکستانی طالب ده که افغانی طالب ده، زما ترورست ده، زما په ضد ده که د ده په ضد دی. دغه ترورستان د سرحد د پیچلي اراضي نه د دواړو په ضد د خپل مقاصد لپاره استفاده کوي. نو د دې مطلب لپاره موږ دې نتیجې ته په اصطلاح غواړو چې ورسېږو چې بیا راځه چې مشترک نه، هر څوک چې دی دښمن دښمن دی، که تا ولي هم دښمن دی، که ما ولي هم دښمن دی، او دا د ایدیالوژي له مخې یو شی دی. موږ داسې نه شو ویلی چې دا دوست طالب دی، دا دښمن طالب دی، دا دوست تورست دی، دا دښمن تورست دی، تورست تورست دی. نو بنان مشترک نه که د هغې په ضد موږ موقف ولرو، د هغې په ضد وجنګېږو، ښایي موږ به دواړه مسؤول شو، د دې شر نه به خلاص شو. نو په دې دوی هم پوهېدلی دي، موږ هم پوهېدلی یو چې باید یو بل سره په تفاهم مسایل حل.
جناب محترم، د ناټو سرمنشي راغی افغانستان ته، ولسمشر هم دوی غوښتنه مطرح کړه چې د اړتیا په وخت کې به له ملي پوځ سره د ناټو هوایي ځواک په ځینو وختونو کې د اړتیا په اساس باندې مرسته کوي، او هغوی هم دا خبره ومنله. د دوی دغه د مرستې اعلان او بالاخره څومره تاسو مثبت ارزوئ؟ او بله پوښتنه دا چې د هوایي ځواک د تجهیز په برخه کې او د درنو نظامي وسایلو د تجهیز په برخه کې تاسو څومره غوښتنې لرئ، او له کومو له کومو هیوادونو تاسو غوښتنې کوئ؟
استاد، د سوال پرته زه باید داسې ووایم چې هیڅ هیواد یا هیڅ اردو په دې قانع نه ده چې شی ولري. همیشه دا ارزو ده چې نور هم انکشاف وکړي، نور هم تقویه شي، او نور هم مدرن او بهترینې وسلې ولري. په هر حالت کې، یعنی هغه مملکت چې حتی په جنګ کې هم نه وي، دا ارزو لري چې اردو یې مدرن شي. په اوسني حالت کې چې ملي اردو لري، او ملي اردو کومه تعلیم و تربیه چې لري، او کومه روحیه چې موجوده ده، الحمدلله زه په ډاګه دا ویلی شم د الله پاک په استعانت او د خلکو په حمایه ملي اردو ټول خپل وظایف اجرا کولی شي، او دوی کولی شي د خپل هیواد د ارضي تمامیت نه دفاع وکړي. او دای په عمل ثابته کړه، په عمل کې ثابته کړه، په ټول د کال کې چې شدیدترین کال و، متاسفانه ووایم چې تلفات مو هم درلودل، اولی دښمن هم تلفات درلودل. په دې شدید جنګو کې چې دښمن ټول توان په کار اچولی و، په دې تېر وړي کې مونږ وتوانېدو چې دوی ته ضربه ورکړو، او دوی ناکامه شول. دوی کوم پلان چې دوی درلودل چې ولسوالي ونیسي یا ولایت ونیسي، کومه سیمه تر ولکې لاندې راولي، په هغې کې ناکامه شول. ملي اردو د دې توان لري، اما د آینده لپاره کوم چې مونږ هیله لرو، ارزو لرو، غټ ارزو مو دا ده چې زموږ قوه هوایي په هغه معیارونو چې په نوره نړۍ کې دي مجهزه شي، هغه معیار ته ورسیږي. خپل هوایی ځواکونه په ټولو کټګوریګانو کې، مختلفو کټګوریګانو کې ولرو، د رادار قواوې، دافع قواوې، دافع هوا قواوې. ولې تاسو خپله پوهېږئ چې هوایی صنف ډېر ګران او قیمتي صنف دی، دا وخت و زمان هم غواړي او لویه بودیجه هم غواړي. شاید بعضې هیوادونه تر یو حده پورې کومک وکړي، لکه اوس ایالات متحده امریکا موږ سره کومک کوي، تر یو شمېر مختلفو طیارو چې د 2013 اتلسم پورې به دا پروسه دوام وکړي موږ ته راکول کیږي، چې دا به زموږ معرفوي او حمایوي قابلیت لا نور هم لوړ کړي. ولې کوم هیله چې زه لرم من حیث یو لوی درسیز، او هیله چې زمون قوه هوایي ځواکونه لري، موږ داسې کو یو قوه هوایي د آینده لپاره غواړو چې هغه په بینالمللي معیارو د هیواد د ساتنې، د فضا د ساتنې، او د ځمکنیو قوتونو د ساتنې لپاره په مقابل د یو خارجي هیواد یو پوتنسیال قوت وي. زمونږ ارزو داده اگر چې د ستراتیژي او د پالیسۍ لمخې مونږ هیڅ کلم دا پلان نه لرو چې مونږ په چا تجاوز وکړو مونږ په چا تعرض وکړو د ګاونډیو سره مونږ په سوله او ثبات کې ژوند غواړو ولې د خپل هیواد د حمایې لپاره باید هره توانمندي چې ممکنه وي باید ولرو او دا توانمندي د ضرورت په وخت کې زمونږ اړتیاوې باید پوره کړي.
بله کورودان جنرال صاحب، فقط یو پوښتنه غواړم د وروستۍ پوښتنې په توګه مطرح کړم چې د افغانستان جګړه له وسله والو مخالفینو سره ځمکنۍ جګړه او بالاخره چې افغانستان ملي پوځ هوایي تجهیزات هم لري، دغه جګړه به بالاخره تر کومه پورې دوام کوي؟ د جګړې لمن به تر کومه پورې وغځیږي؟ دې ته په کتو چې هر ورځ د مخالفینو تلفاتو شمیره هم نشریږي او د افغان ځواکونو هم
زمونږ د ټولو هیله هم داده چې تر څو به جنگ کوو. نو ما خو مخکې تا ته په شروع کې عرض وکړو چې د دنیا ټول جنگونه کته مطالعه کی بلاخره په مصالحه، په گفتگوی، په مذاکره په اصطلاح پای ته رسیدلی دي. یعنی داسې هیڅ یو جنگ په تاریخ دی هغه کې نشته چې هغه مطلق او د نظامی په زور سره نتیجې ته رسیدلی وي. نظامی قوت د سیاست یو وسیله ده، نو بنان دا وسیله باید د سیاست د حمایت لپاره په قوت سره موجوده وي. د دې لپاره چې سیاست په اصطلاح موافق وي باید نظامی قوت غښتلی وي. نو موږ د خپل اردو د تقوی لپاره کار کوو، ولې جنگ د حل لاره نه ده. نو موږ باید دې ته کوشش وکړو چې د سولې لارې د مسایل مشکلات حل شي. بیا هم په مجموع کې که موږ فکر وکړو، اخوم د دې وطن بچیان دي، دی خوام دی وطن بچان دی، هر خواته چی مری دی وطن بچای بری. نو اختلافات که چیری موجود دی اگه دی سیاست لاره، دی تفاهم لاره که حل شی دی را بخوی. دا زمون غختنه ده، دا دی حکومت غختنه ده، ولی دی غختنه رسیدو دی پاره از بیا تکرار وایم، مون باید ملی اردو هر سم را چکولشو تقویه کو، هر څوره چکولش پیوړی کو چې موږ پاغه خوا کې پاغه استقامت کې روان یو. نوې حکومت دولت د ته توجه لري چې برسیره پر هغه باندې برسیره په دې باندې چې بیلنلی ټولنه موږ سره کومکونه کوي، بیلنلی ټولنه موږ سره مرستې کوي، خپل دولت هم پر اطلون کې کې په پلان کې لري چې بودیجه ورته وټاکی او د بودیجې په انکشاف سره ملي اردو هغه اړخونه چې مثلا نور هیوادونه کومک راکړي موږ باید خپله پوره کړو. نو دا البته د آینده هیله ده. اجالتا موږ الحمدلله د دې قوت لرو د خپلې خاورې نه په اوسنۍ حالت کې دفاع وکړو، ولې د آینده لپاره باید موږ قوي وو.
د افغانستان د پوځ لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی کور ودان چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې زموږ میلمه شوې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.